السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانه ایگزام تاسو زمونږه غلا ازادي رادیو ورې وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ده د ازادي رادیو ورستې پښتو خبری خبرونه دا ورې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر ریاست کې د سعودي عربستان د سرګری ادارې له مسؤلینو سره په بیلابیلو مسایلو هوکړې ته رسیدلې ده. د سمنګان نوی والی عبداللطیف ابراهیمي نن خپله دنده پیل کړه. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوري نوری اوروی.
په پایل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې د سمنګانو له لیکرای شوي والي عبدالکریم خدام له حکومت سره د یوه جول جاړي په نتیجه کې خپله دنده پرېښي ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د بالرانو لومړی مقام خپل کړ. پولیس وایي د صوفي مسلمانانو او پولیسو ترمنځ په تهران کې په تاوتریخوالي کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوی او 300 تنه نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې د سمنګانو له رکرې شوی والي عبدالکریم خادام له حکومت سره د یو جول جاړي په نتیجه کې خپله دنده پرېښې ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې نن مخکې وویل چې د سمنګان لپاره نوي ټاکل شوی والي عبداللطیف ابراهیمي نن رسما په کار پیل وکړ. د سمنګان پخواني والي عبدالکریم خادام چې درې ورځې وړاندې د ولسمشر د فیصلې له مخې له دندې لرې شوی و، له دغې پرېکړې سره مخالفت کړی و. خو د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکي ادارې ویاندې منیره یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل چې د نوي والي د معرفي کولو په مراسمو کې هغه هم حضور درلود. د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال ویان زبی الله فطرت ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خدام له حکومت سره د جمعیت اسلامي ګوند جوړ جاړي په نتیجه کې له خپلې دندې لاسه اخیستی دی او هغه د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلی فطرت دغه راز وویل چې د جمعیت د جنجالونو او کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره دغه هوکړه کړې چې په ترڅ کې حکومت منلې چې خدام به د سولې د عالي شورا د مرستیال او ډاکتر ضیاءالدین ضیا چې د جمعیت ګوند غړی دی د سمنګان د والي د معاون او همداراز د ترکمن د قوم یو کدر به په یوه اروپایي هیواد کې د سفیر په توګه ګمارل کیږي. حکومت د جمعیت اسلامي د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. افغان چارواکي د افغانستان په لویدیځ او ختیځ کې د وسلوالو په حملو کې د نهو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فراد ولی ویان محمد ناصر مهری وویل چې تېره شپه د دې ولایت په بالابلوک ولسوالۍ او د فراه ښار ته نږدې پر دوو امنیتي پوستو وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې 8 پولیسو ووژل شول. بله پیښه په پروان ولایت کې شوې ده. د پروان د چارواکو په وینا یو پولیس افسر د دو وسلوالو په ډزو وژل شوی دی چې دواړه برید کوونکي هم نیول شوي او د پیښې په تړاو 15 مشکوک کسان نیول شوي دي. په جلال آباد کې په یوه چاودنه کې درې تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه چې هغه بمي حمله وبلله نن غرمه مهال د سپین غر پخوانی سینما شاته د یوه هوټل په دوهم پوړ کې شوې ده. ښاغلي خوګیاڼي د دغه چاودنې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د بالرانو لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوال شورا دا خبر نن خپور کړی او راشد خان ته د مبارکۍ ترڅنګ ویلي دي چې دی په تاریخ کې تر ټولو ځوان لوبغاړی دی چې د بالنګ په برخه کې لومړی مقام ته رسیږي. راشد خان په اوو دېرشو سیالیو کې د شپږ اتیا وکټو په ترلاسه کولو او د 298 پوینټونو په لرلو د یو ورځنیو سیالیو لومړی مقام ته رسیدلی دی. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه. پولیس وایي د صوفي مسلمانانو او پولیسو ترمنځ په تهران کې په تاوتریخوالي کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوی او 300 تنه نیول شوی دي. د تهران په شمالي برخه کې پرون د ګنابادي صوفي ډلې د غړو اعتراض له پولیسو سره په تاوتریخوالي بدل شو. د ګنابادي صوفیان د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې د خپلو یو شمېر توقف شو ملګرو په اعتراض کې راغون شوی وو. په ټولنیزو رسنیو کې په تصویرونو کې چې دولتي تلویزیون هم خپاره کړي لیدل کېږي چې یو بس د پولیسو پر یوې ډلې ورځي. مخکې په دې پیښه کې د درې پولیسو د وژل کېدو خبره شوې وه. که څه هم د صوفي مسلمانانو ډله په ایران کې غیر قانوني نه ده اعلان شوی، خو د بشري حقونو ډلې د ایران حکومت تورنوي چې د دې ډلې غړي ځوروي او ورسره توپیري چلند کوي. د سویډن د پلازمېنه سټاکهولم د خونړۍ حملې تورن نن په محکمه کې حاضر شو او ویل چې دغه حمله د دې لپاره کړې وه چې سویډن دې ته اړ کړي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې له جګړې لاس واخلي. ازبکستاني 9 کلن رحمت عقیلوف چې په سویډن کې د پناه غوښتنه رد شوې وه، د تیر کال د اپریل په 10 د سټاکهولم د مرکزي برخې په یوه ګڼه ګوڼې واټ کې د یوې لارۍ په ذریعه 15 تنه وژلي او 10 تنه ټپیان کړي وو. نوموړي چې پر دغې حملې اعتراف کړی ویلي چې ده غوښتل چې سویډن د جګړې هغو ډګرونو ته د سرتیرو استول پای ته ورسوي چې هلته د اسلامي دولت ډلې په وړاندې حملې کیږي. د سویډن شاوخوا اویا پوځیان د عراق په شمالي برخه کې دېره دي او د داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اطلاح په چوکات کې تر ډیره پر روزنه کې برخه لري. د عقیلوف چې پر ترهګرۍ تورن دی څارنوالانو ورته د عمري بند سزا غوښتنه کړې ده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا متحده ایالات او یو شمېر اروپایي هیوادونه تورن کړل چې په بالکان کې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ کړکېچ ته لمن وهي. سرګی لاوروف دغه څرګندونې سربیا ته له سفر مخکې چې ټاکل شوې په روانه اونۍ کې ترسره کړي، د سربیا له بیتا خبري آژانس سره نن په مرکه کې کړې دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب سټ www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې په دغه خبری خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سعودي عربستان د څارګر ادارې له مسؤلینو سره په بیلابیلو موضوعاتو هوکړې ته رسیدلی.
د امنیتی او اطلاعاتی همکاریو پر بهتری خبری وشوی چې دواړه هیوادونه به د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په موخه ځینې د پام وړ اطلاعات په شریکولو کې بهتری رامنځته کړي.
د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی نن خپل دنده پیل کړه. پخوانی والی کریم خدام د ولسمشر فرمان رد کړی و، خو نن یې د ابراهیمی د معرفي په مراسمو کې حضور درلود. په کابل کې پر انټر کانټینینټال هوټل د وروستیو وسلوالي حملې د ترنګوالي په اړه نوي جزئیات خپاره شوې دي. د دغې حملې یو تن قربانی چې اوس جوړ شوی دی داسې وویل،
یوازې یو ماما وویل چې ولا داسې وکړه چې رو یا وسوزه یې ځان بچ کړه، هر رقم چې کېږي بچ کړه. لاړم هغه سیمه
له دې حملې شاوخوا یو میاشت تیریږي. نور مهم مسایل هم لرو خو له موږ سره پاتې شي. لومړی مطلب ته، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په ریاض کې د سعودي عربستان د څرګر ادارې له مسؤلینو سره کتلی دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند قادر شاه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دواړه لوریو د اطلاعاتي همکاریو په بهتری، دوه اړخیزو امنیتي همکاریو، د ترهګرۍ په وړاندې د رواني مبارزې او یو لړ نورو مهمو مسایلو هوکړې ته رسیدلي. اخوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په اسلامي نړۍ کې د سعودي عربستان رول ته په کتو فکر کوي دا هیواد د افغانستان په مسایلو کې مثبت رول لوبولی شي. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سعودي عربستان ته د خپل سفر په لړ کې د دې هیواد د سرګر ادارې له مسؤلینو سره هم کتلی او په یو شمېر مهمو سیاسي مسایلو هوکړې ته رسیدلی دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایي قادر شاه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې چې د سې شنبې په ورځ ترسره شوه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اطلاعاتي اړیکو د پراختیا، ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې او د افغان سولې په اړه خبرې شوې دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سعودي عربستان د څرګر ادارې له مشرانو او مسؤلینو سره چارواکو سره وکتل. له دې مسؤلینو سره په کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او اطلاعاتي همکاریو پر بهتری خبرې وشوې چې دواړه هیوادونه به د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په موخه ځینې د پام وړ اطلاعات په شریکولو کې بهتري رامنځته کړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ سعودي عربستان ته د دې هیواد د شاهزاده په بلنه تللی، تیر ورځ یې ناوخته په ریاض کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره لیدلی دي. راپورونه وایي چې په دې لیدنه کې د سولې پر لارو چارو، دوه اړخیزو امنیتي همکاریو او په ځانګړي ډول په سعودي عربستان کې د میشتو افغان کارګرو او سوداګرو لپاره د پانګې اچولو د اسانتیاو په اړه د دواړو لورو ترمنځ خبرې شوې دي. ټاکل شوې ده چې نوموړی به د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلیمان سره هم وګوري. په امنیتي، سیاسي او د افغان سولې په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ د اسلامي هیوادونو د اجماع په جوړولو کې د سعودي عربستان د مرستې جلبول عربستان ته د ښاغلي اتمر د سفر عمده موخه ګڼل کیږي. سعودي عربستان هغه اسلامي هیواد دی چې د ډیرو په باور کولای شي افغانستان سره د سولې او امنیت د ټینګښت ترڅنګ په اقتصادي برخه کې هم همکاري وکړي. تر دې وړاندې افغان چارواکو له پاکستان سره د سعودي عربستان خو اړیکو او پر وسلوالو طالبانو نفوذ ته په پام هیله ښودلې وه چې ریاض باید د سولې په برخه کې له کابل سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پر پاکستان د سعودي عربستان اغېز ته په کتو هیله ښیي چې یاد هیواد به د افغان سولې په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. د سیاسي چارو افغان کارپوه حکمت الله حکمت:
سعودي عربستان بې حده تاثیر ګزاره هیواد دی، هم پر پاکستان باندې هم د افغانانو سره په مناسبات کل تر ډېرې کچې پورې دا په ښاغلي اکمر او هغه هیات چې تللی دي په دې پورې اړه لري چې څنګه سعودي لوري ته قناعت ورته ورکوي چې هغوی د افغانستان په قضیه کې په جدي توګه باندې پر پاکستان باندې عملي فشار راولي تر څو پاکستان دې ته اړ باسي چې هغه قوتونه چې دوی په اختیار کې لري یا تاثیر باندې لري هغه د صلح د مذاکرات لپاره د میز شاته راوبولي.
ښاغلی حکمت وایي که سعودي عربستان د امریکا د متحده ایالاتو په څیر پر پاکستان فشارونه راوړي نو دا هیواد به د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. که څه هم تر دې دمه له افغانستان سره د سعودي عربستان مرستې د پام وړ نه دي، خو ښایي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سفر هیله بخونکې وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سمنګان نوی والی عبدالطیف ابراهیمی نن له غرمې وروسته خپل کار پیل کړ. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د ښاغلي ابراهیمی د معرفي کېدو مراسم د سمنګان په مرکز ایبک کې له کوم جنجال پرته ترسره شول، خو د جمعیت اسلامي ګوند وایي د عبدالطیف ابراهیمی د معرفي کېدو په بدل کې د حکومت او د دوی ترمنځ یوه معامله شوې ده. حدیث پردیس او نور جزئیات.
د مخالفتونو، جنجالونو او غاخونو سره هممهاله بالاخره د سمنګان نوې والی د شدید امنیتی تدابیر لاندې خپل کار پیل کړ. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده د سې شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالطیف ابراهیمی مراسم له کوم جنجال پرته تر سره شول. د غلی یوسفزاده په خبره د سمنګان خلکو او سیمه ییزو مسؤلینو په دغه ولایت کې د ولسمشر له لوري د وروستیو تأخیراتو له راوستلو هرکلی وکړ.
پس از چاشت امروز والی جدید سمنگان آقای ابراهیمی با حضور
نموری وید سمنگان نوی والی عبدالطیف ابراهیمی نن یک شنبه لغرمی وروسته ده سیمه ایز ارگانونو ده خپلواکی داری ده پالیسی ده مرسیال او ده سمنگان ده پخوانی والی عبدالکریم خادم په حضور که رسمان خلق و سیمه ایز و مسئولینو تا ور و پیشندل شو. پا دی برخه که هیچ سونز جوره نشوه و خلق و سیمه ایز و مسئولینو لده تغییر و تبدیل چخه دیر هرکلی هم وکرد. ولسمشر محمد اشرف غنی څلور ورځې وړاندې عبدالطیف ابراهیمی د سمنګان، عبدالجبار نعیمی د کندوز، نورخان اسحقزی د لوګر، محمد اسف ننګ د لغمان او شاه جهان نوري د میدان وردګ ولایت لپاره د نوي والیانو په توګه وګمارل. په دې ډله کې د سمنګان پخوانی والی عبدالکریم خدام چې د جمعیت ګونغړی هم دی خبرګون خو د ویل چې جمهور رئیس د نوموړي د لری کولو صلاحیت نه لري او د پاړه د ترکمنانو شورا او جمعیت ګوند پریکړه کولای شي. خو نوموړی له دغه څرګندونو درې ورځې وروسته حاضر شو چې خپل څوکۍ نوي والی ته پریږدي او د معرفي په غونډه کې هم ګډون وکړي. پښتنه دا ده چې د سمنګان پخوانی والی عبدالکریم خدام ولی ل خپل دریزه په شاشو. د جمعیت ګوند وین مرسیال زبی فطرت له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې سمنګان ولایت ته د نوی والی معرفي کېدل د دوی او حکومت ترمنځ د وی معاملې لمخې شوې دي. دی وی جمعیت د جنجالونو او کړکیچ د زیاتیدو د مخنیوي لپاره هوکړه وکړه چې د سمنګان نوې والدې معرفي شي. حکومت منلی چې ښاغلی خدام به د سولې د عالي شورا د معاون او ډاکټر ضیاءالدین ضیا چې د جمعیت ګونغړی دی د سمنګان د والی د معاون او همداراز ترکمن د شریف قوم یو قدر به په کوم اروپایي هیواد کې د سفیر په توګه وګماري. افغان چارواکو تر اوسه د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ د تازه معاملې په اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره ټینګار کوي چې د ونۍ تر پایه به نور ګمارل شوي والیان هم خپلې چارې پیل کړي. خو د ارګ او د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور ترمنځ لانجه لا هم نه ده هواره شوې او نوموړی په بلخ کې خپل کار ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې د ښاغلي نور د برخلیک په اړه د جمعیت اسلامي او ارګ ترمنځ خبرې ناکامه شوي او د دغو خبرو څو پړاوونو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. نن د سولې عالی شورا رئیس عبدالکریم خلیلی د سولې ملي او مشورتي کانفرنس کې له قومي مشرانو او جهادي مشرانو وغوښتل چې د افغانستان د سولې له هڅو سره یو ځای شي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د سولې عالي شورا د دغو هڅو هرکلی کوي، خو وایي دا شان هڅې ځکه نتیجه نه ورکوي چې وسلوال مخالفین د سولې عالي شورا د حکومت اړوند یوه اداره بولي. وصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا په هیواد کې د رواني جګړې د پای ته رسولو او د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې ولسی ملاتړ او یووالی مهم بولي. د دغې شورا رئیس کریم خلیلی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو سره د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته وویل چې که ولس سره یو موټی شي، نو کولی شي چې هیواد له روان ناورین او ستونزو راوباسي.
یک ضرورت جدی ماست.
سول از موږ یو جدی اړتیا ده او په دې اړه باید ټول هڅه وکړو. قومي سپینګرو د ولایتونو استادو او د جهاد د دوري رهبرانو راځي یو ځل بیا لکه څنګه چې مو هیواد له يرغل نه وښخورو، ټول سره یو ځای شو او هیواد له جګړې او روینې تویدنې نه وښخورو.
از آتش نجات بدیم، از خونریزی نجات بدیم.
خغلی خلیلی وای تر کومه چې د سولې بهیر ولسی نشي، په هیواد کې د سولې هڅې کوم ځای نه نیسي. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس ویل چې د دوی په نوښت به د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو سره د سولې په ملي او مشورتي دغه کانفرنس کې چې دوه ورځې به دوام وکړي، سولې ته د رسیدلو په سرنګوالي او حل لارو خبرې وشي. کریم خلیلی په وسلوالو مخالفینو هم د سولې غږ وکړ او ویل چې جګړه د حل لار نه ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د امریکا خلکو او د امریکا سناتا د یو لیک پاستولو سره د جګړې د ودرېدو او د سولې د خبرو اترو د پیل غوښتنه کړې. بلخوا د طالبانو د رژیم د مالی پوخانی وزیر متسم غجان په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي چې د افغانستان د روان نورین نه د وتو یوازنې لار د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ښکېلو لوریو ترمنځ سیاسي هوکړې ته رسیدل دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادمی چې یماموتو ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به پوره هلې ځلې وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو ودیر ساپی بیا د سولې علي شورا هڅو ته ځکه خوشبینه نه ده چې د په باور طالبان دغه شورا حکومتي او دولتي بولي.
د سولې شورا د افغانستان فعلا که هر څومره دوی فعالیت خپل زیات هم کړي او نورو خلکو سره وویني، رهبرانو سره، دوی فکر نه کوم چې دې نتیجې ته د طالبانو سره ورسیږي یا د افغانستان د حکومت د مخالفینو سره کومې نتیجې ته ورسیږي. ولې چې دا شورا د هغوی د نظره حکومتي او دولتي شورا ده.
خغلی صافی وایي تر کومه چې د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو اترو او مذاکراتو لپاره یو بې پرې ادرس رامنځته نه شي، د سولې لپاره رواني هڅې کومه نتیجه نه ورکوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
په هلمند کې لږونو کسانو د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر ملاتړ وکړ. که څه هم د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر څو ورځې وړاندې پیل شوی، خو د حکومت د دې کار سره یو شمېر کړیو او اشخاصو مخالفت هم کړی دی. په دې اړه الیاس دایی له هلمند یو رپورټ رالېږلی.
په لشکرګاه کې د مدني فعالینو ترڅنګ قومي مشران، عام وګړي او یو شمېر دولتي چارواکي راټول شوي ول او په یو احتجاجي غونډه کې د حکومت له لوري د برښنایي تذکرو د بهیر د پیل ملاتړ وکړ او د کسانو په ضد د جدي کړنو غوښتنه وکړه چې په تذکرو کې د افغان او مسلمان د کلمې سره مخالفت کوي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن ول د برښنایي تذکرو د ویش په خاطر د ولسمشر د اوسنی دریز ملاتړ کوي.
ولسمشر یوازې نه دی، دا یو څو پردیفال او جاسوسان دي چې غواړي ملي نفاق جوړ کړي.
که څه هم د برښنایي تذکرو پر لاندې منه مسله د مودو رئیس خبر روانې دي، خو د تیرې اونۍ په پای کې ولسمشر محمد اشرف غني د برښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل پرانست او لومړی وایې خپل ترلاسه کړ. په قومي چارو کې د هلمند د والي مرستیال بسم الله روحاني وویل قومي مشران او عام وګړي د حکومت دغه کار ملاتړ او ستاینه کوي.
دا ذلیل دی، اطمینان ورکوم رئیس صاحب جمهور ته چې ټول افغانستان ولسونه ستا تر شا ولاړ دي، خاصتا هلمند د ولسونو اطمینان درکو. دا د تاسې عملي ویني چې قومي مشران ټول را سره دي، یعنی ټول د دې ملاتړ کوو.
په خاطر دې او وروسته لغه چې دا بهیر پیل شو، یو شمېر دولتي مسولون د برښنایي تذکرو سره په دې خاطر مخالفت ښودلی و چې د افغان د کلمې پر ځای دې د ملیت یا قوم نوم ذکر سي. په مشرانو جرګه کې د هلمند خلګو استازي محمد هاشم الکوزی په یاد احتجاجي غونډه کې ول دا یو قانوني کار دی او هر هغه څوک چې دغه پروسې مخنسي او یا یې مخالفت کوي باید ونیول سي او قانون ته وسپارل سي.
هغه څوک چې قانون در پښو لاندې کوي هغه مجرم دی. هغه چې هر هغه څوک چې دا پروسه دا یو قانوني پروسه ده چې پر قانون باندې پښایش دی هغه کلوړې ککښته دی دغه پر وړاندې د افغانستان ولست افغانستان خلک دریږي دا قانوني پروسه ده قانوني مرایل خلاصوي دي دا غیر قانوني کار نه دی چې څوک ورتخان کیږي نو دا هغه څوک به د دې پر وړاندې دریږي چې هغه د افغانستان اساسي قانون در پښو لاندې کوي نو دا هغه هر څوک چې د افغانستان اساسي قانون در پښو لاندې کوي د افغانستان ولسونه د افغانستان خلک به دغه پر وړاندې دریږي.
که څه هم په کابل کې ډلې ډلې خلک د برښنایي تذکرو د ویش بهیر ته د بایومیټریک سیستم او نوم لیکلې په موخه ورځي خود حکومت اجرایی رئیس د برښنایي تذکرو د ویش د درېدلو غوښتنه کړې ده. عبدالله عبدالله وروسته تر هغه چې د یادو تذکرو د ویش بهیر پیل شو پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې تر هغو دغه جنجالي مسلې اساسي حل لارې نه وي پیدا شوې ویش باید ودرېږي. محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند.
ازادي خبری مجله اوري.
ایرانی چارواکي په تهران کې د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې د احتجاج کوونکو او د پولیسو ترمنځ په خوډب کې د شپږو تنو د وژل کېدو او لدرې سو زیاتو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د غنا آبادی په نوم د دغه صوفي ډلې غړیو پرم په تهران کې د دې لپاره اعتراض وکړ چې د دوی په خبره الکتر لګي یو ملګری په ورستیو کې د پولیسو لخوا نیول شوی. په دې اړه نوریاس نوري یو رپورت جوړ کړی.
پولیس وای د صوفی مسلمانانو او پولیسو ترمنځ په تهران کې په تاریخواله کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوی او 300 تنه نور نیول شوی دي. د تهران په شمالي برخه کې پروندې غنابادي صوفی ډلې د غړو اعتراض له پولیسو سره په تاریخواله بدل شو. غنابادي صوفیان د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې د لکټر لګه د یو توقف شوی ملګری په اعتراض کې راغون شوی. په ټولنیزو رسنیو کې په تصویرونو کې چې دولتي تلویزیون هم خبر کړي لیدل کیږي چې یو بس د بلوا زد پولیسو پر یوې ډلې ورزی مخکې په دې پیښه کې د درې پولیسو د وژل کېدو خبره شوې وه. د پولیسو ویان سعید منتظر المهدی نن وویل چې د بسیج ملیشه ځواک دوه غړي هم وژل شوي دي. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب په توندلارې محافظه کار ځواک پورې تړلې دي. د پولیسو دغه ویان دغه راز وویل چې د بس ډرایور په ګډون له 300 زیات کسان توقف شوي دي. د ایرانی چارواکو دغه شمیره ګران ده چې په خپلواکه توګه تایید شي. په یو ویډیو کې د معترضینو غږونه اوریدل کیږي چې امنیتي ځواکونو ته وایي چې دوی نه غوښتل چې نښتې وکړي خو بله لاره ورته نه وه پاتې. د غنابادي صوفي ډلې د مشر نورعلي تابنده چې نوي کاله عمر لري پلویان دې ته اندېښنه لري چې ښایي هغه د پولیسو لخوا ونیول شي. د دې ډلې یو شمېر غړو ویلي چې دغه اعتراض د نعمت الله ریاهي په نوم د دې ډلې د یو غړي د توقیف په اعتراض کې کړی و چې تهران ته د دې لپاره راغلی و چې د خپل مشر د نیول کېدو مخه ونیسي. که څه هم د صوفي مسلمانانو ډله په ایران کې غیر قانوني نه ده اعلان شوی خو د بشري حقونو ډلې د ایران حکومت تورنوي چې د دې ډلې غړي زوروي او سره توپیري چلند کوي.
په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د ورستۍ وسلوالي حمله د څرنګوالي په اړه نوې جزئیات نه دي خبر شوی. نوی جزئیات خبره شوې دي. پر انټر کانټیننټل هوټل وسلواله حمله روان کال د جنوري په شلمه وشو او 25 تنه پکې وژل شول. په وژل شوو کسانو کې 15 بهرانيانو چې ډیرو یې له خصوصي هوایي شرکت کام ایر سره کار کاوه. سره له دې چې افغان چارواکو تر حمله وروسته د سیړنو ژمنه وکړه خو پایلې لانه دي سرګندې شوه. د انټر کانټیننټل هوټل د امنیت مرستیال فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي له حمله کوونکو سره د هوټل دننه مرسته شوې وه. دا چې څنګه او نور مسایل فرشته جلال زئی په اړه یو تفصیلي ریپورت
یواز یو ما ول چې ولا د شو کچرو یا اوسوزا یزان بچکا رقم چکی بچکا لا رما سیمت زیت
دا په نورستان کې د افغان ټلیکام د دفتر مسؤل محمد موسی او چې د جنوري په 28مه پروختون کې د رويټرز اژانس خبريال ته پر انټر کانټیننټال هوټل له حملې د خپل تیشت کیسه کوله. لنن ورځې پورای و میاشت مخکې د جنوري په شلمه یو شمېر حمله کوونکي له وسلو او چاودیدونکو موادو سره د کابل انټر کانټیننټال هوټل ته ورننوتل. پر خلکو یې ډزې وکړې او ګڼ شمېر کسان یې ووژل او زخمیان کړل. مسعود د کابل پوهنتون محصل دی. هغه د حمله په ورځ له خپلو ملګرو سره په انټر کانټیننټال کې میلمه و. مسعود ویلي وسلوالو د میلمنو په سالون کې اول د موسیقي پر ډله ډزې وکړې او بیا یې پر میلمنو ټوپک راواړاوه. خو وسلوال کسان څنګه د انټر کانټیننټال هوټل د امنیت ساتونکو له تلاشۍ تیر شول او تر میلمنو ورسېدل؟ دا هغه پوښتنه ده چې تر اوسه دقیق جواب نه دی ورته ویل سوی.
د فرانس پرس په حواله د انټرکانټینټال هوټل د امنیت مسؤلیت د جنوري په لومړۍ نیټه د افغانستان له پولیسو د کابل بلخ سیفټي اند سکیورټي په نوم خصوصي شرکت ته وسپارل سو. د هوټل د امنیت برخی مرستیال توماس او د هغه امریکایي رئیس چې هویت یې د مسلې د حساسیت له مخې پر ساتل سوی د انټرکانټینټال هوټل په دوهم پوړ کې اوسېدل او د ځان ساتنې لپاره یې سپک وسله درلوده. د فرانس پرس خبری اژانس ل بی توماس سره خبری کړی دی. هغه ورته ویلی چې دای او رئیس یې دواړه د حمله په وخت تقریبا یو ساعت د انټرکانټینټال هوټل تر زینو لاندې پټو او په نهایت کې د افغانستان کومندو ځواکونه وژغورل. د کابل بلخ خصوصي امنیتي شرکت رئیس سعید رحیمی تر حمله وروسته ازادي رادیو ته وویل چې په څیړنو کې به بشپړه همکاري وکړي او د پیښې په اړه د تحقیقاتو پایلې ته به انتظار سي. دا اول وار دی چې د انټرکانټینټال هوټل د امنیت مرستیال توماس له فرانس پرس سره د حمله پر جزئیاتو او د هوټل د امنیتي تدابیرو پر څرنګوالي خبري کړې دي. هغه ویلي دي چې د جنوري په شلمه د ماښام په 2:00 او 28 دقیقو د هوټل ادارې د هوټل د امنیت مشرته مسجونه ورواستول چې د 14-14 نمبر پلیټ یو موټر هوټل ته روان دی. توماس فرانس پرس ته ویلي د ادارې لخوا په آخري مسیج کې چې زما رئیس ته استول سوی و لیکل سوی و چې دا وی آی پی موټر دی، هیله کوو چې همکاري به ورسره وکړئ. وروسته معلومه سوه چې په موټر کې وسلوال کسان او چاودیدونکي مواد و. توماس فرانس پرس ته ویلي د هغه مسیج پر اساس چې دوی ته ور استول سوی و د وسلوالو کسانو موټر پرته له دې چې تلاشي سي هوټل ته تیر سوی و. د انټرکانټینټال هوټل د امنیت مرستیال فرانس پرس ته ویلي زما رئیس تر حملې وروسته دا ټول مسیجونه ماته راښکاره کړل. توماس فرانس پرس ته ویلي چې د هغه رئیس ته دا مسیجونه د هوټل د فروشاتو مسؤول احمد حارس ایوب راستولي وو. توماس ویلي احمد حارس به ډېر کله داسې مسیجونه چې یو موټر یا یو میلمه له تلاشۍ پرته تیر سي ور استول او دا کومه نوې خبره نه وه. حارس او لس نور مشکوک کسان نیول سوي او د خبرو اجازه نه لري. بلاخره وسلوالو کسانو چې له تلاشۍ پرته هوټل ته ننوتلي وو تقریبا یو ساعت وروسته په سالون کې پر ناستو میلمنو ډزې وکړې او بیا یې په هوټل کې خونه په خونه تلاشي پیل کړه او د توماس په وینا هغوی د بهرنیانو په لټه کې وو. په 2 دقیقو کې د خلکو د چغو او ډزو اوازونو د هوټل فضا پر سر واخیستله. فرانس پرس وای دا خبرې پر هوټل د حمله د څرنګوالي په اړه د مخکنیو اوازو یو ډول تایید دی. فرانس پرس وای د حمله یو شاهد او یو امنیتي ساتونکي هتا ورته ویلي چې لږ تر لږه دوه حمله کوونکي له وسلو سره د حمله تر پیل مخکې لا په هوټل کې لیدل شوي وو. توماس ویلي حمله کوونکو ته د هوټل لار او ګودر ښه معلوم وو، نو له دې امله فکر کوي چې د حمله پر پلان یې ډیر وخت کار کړی وو. توماس له فرانس پرس اژانس غوښتنه کړې چې د هغه د بشپړ نوم له خپرولو ډډه وکړي، خو فرانس پرس لیکلي چې هغه په خټه د هنګری دی. د بالکان په هیوادونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال په کوسوو کې د ناټو تر بیرغ لاندې عسکري هم کړې ده. دی اوس 42 کلن دی او له ناڅرګند ځایه یې پر سکایپ له فرانس پرس اژانس سره خبرې کړې دي. د هغه رئیس د امریکا وګړی دی او لوی څارنوالۍ ممنوع الخروج اعلان کړی دی. توماس ویلي چې د هغوی شرکت یوازې د انټرکانټینټال هوټل د بهرني امنیت مسؤلیت درود او د هوټل د دروازې او د ودانې د منځ د امنیت مسولیت داسې ګاردانو ته چینه وسلې درلودي او نه هم روزل شوی وو په لاس ورکړ سوی وو. فرانس پرس د کلی پر انټرکانټینټال هوټل د حمله پړه هتا د کابل د چارواکو لوري زد او نقیس خبري کیږي. په حمله کې یوازې د 1500 بهرنیانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. خو ځینې نور رپورټونه وایي چې شاید د مړو شمیر 40 وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند رسنیو ته ویلي چې پر انټرکانټینټال هوټل د حمله پړه د څېړنې ډلې په دې اړه پر یو رپورټ کار کوي چې ورسته به ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې سي او جزئیات به په لنډ وخت کې خبر شي. د کابل پر انټرکانټینټال هوټل په 2011 میلادي کال کې هم حمله شوې وه. د توماس پونوم وګړي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت د انټرکانټینټال هوټل د امنیت مرستیال ګمار لایو، فرانس پرس ته ویلي پر دې چې د هوټل ابتدایي امنیتي سیستم لا سم کار نه کول متعجب دی. هغه ویلي د هوټل دننه د خطر زنګ سیستم غیر فعال دی. د خطر په وخت کې باید ټول لیفتونه لکاره ولويږي، خو په انټرکانټینټال کې دا سیستم کار نه کوي. د اور لګیدنې پړه د خبرتیا ځنګړی سیستم کار نه کوي او هغه ایکسرې ماشینونه چې د تلاشۍ لپاره لګول سوي هیڅ کله سم کار نه ورکاوه. هغه وایي موږ به د هوټل له ادارې غوښتنه وکړه چې خپل تدابیر یو څه سم کړي، خو هغوی به یوازې سبا سبا راته کول.
آزادی راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
ترانو ریدونکو مننه چې دغه خبری مجله مو واوریدله. اوس فرشته نگاه استودیو ته راغلی څو بله خبری مجله وړاندې کړي. مهرباني.